کول کې په ځای قبانې هم اغیز شته ځکه چې رواني حالت پورې ارتباط لري منځوي کېږي ځان خپل بد ګڼي د خپل ځان پر بده باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي کېدای شي د خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي ډېر ناپاکه او نامنظم تصمیمونه ونیسي د ځان ځورولو نیولو تر ځان وژلو پورې تصمیمونه ونیسي
کله چې د یوې جوړې اولاد نه پیدا کیږي عام خلک یې په اړه څه نظر لري
شکیبا د ننګرهار اوسېدونکی یم ډېر خلک وایي چې په ښځو کې خایبونه ډېر دي
خو نارینه کې خایبونه نشته ښځې که ډاکټر ته لاړ شي تداوی وکړي خامخا جوړېږي
کابل اوسېدونکي داسې دا څوک سې واده کوي د دوی خپل ژوند دي دا اولاد او خاوند او فامیل دا د دوی خپل ژوند دي باید دا خوښ هم د دوی هېڅ بل څوک حق نه لري چې دوی ته هېڅ تا اولاد راوړی اولاد مه راوړه
مجاهد نگرار اوسېدونکي باید دواړه مایناتو کې عوام زمانې وي او که چېرته د نارینه مایناتو نه شو نو هغه بیا بله ښځه کوي دا بل ښځې ژوند هم خرابېږي د دې خرابېږي او ماشوم هم بیا دنیا ته نه راځي
بیا اولادی یا شنډوالی ولې رامنځته کیږي آیا د اولاد نه درلودلو په صورت کې درملنه ګټه رسولی شي او آیا د بیا اولادۍ د علتونو تر معلومېدو مخکې د ډېرې دوا او یوناني درملو خوړل د عقیم کېدو سبب کیدای شي په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د یورولوژي امراضو له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې
ډاکټر صاحب جمشید خان کچیر تاسو وایئ چې عقیم کېدل ولې رامنځته کیږي
د اولاد نه درلودل دا په یو جوړه کې یا یو فامیل کې د کېدای شي په دواړو کې مثال نیمایي نیمایي وي کېدای شي 50% مور مایو وي او کېدای شي 50% پلار چې هلک یا جنې د مرض باندې مبتلا وي
څه شی د دې لامل کیږي چې یو کس عقیم کیږي
مختلف سببونه دي د دې اسباب هم په نارینه کې پاتې دي هم په ځوانانو کې په نارینه کې بعضي اوقات کله کله داسې کېدل چې ماشومانو کې کېدل هغوی دا خصوصیه بره پاتې دا په مرور زمان بره پاتې څه په خپل وخت ادوي نیسي یو سبب دی یا کله کله داسې کېدلی شي چې په بعضو اوقاتو کې همدا خصوصیه ضربې لیدلې وي مثال فوټبال کې یا موبایل کې په وخت باندې نه تدوي شوی دی یا بعض اوقات انتانات په ذریعه باندې یا کله کله داسې کېدل بعض امراض لکه یا ورکوسل د ځوانانو منځ کې ډېر لیدل کېږي په ماشومانو کې موږ ته کله چرک ورته وایي یا ممس هغه په خپل وخت نه تدوي شوی نو دا هم سبب کېدلی شي یا کله کله داسې کېدلی شي چې د بعضو ځوانانو یا یو اکسیډنټ کړي د حوصله او دا ځایونه هډوکې مات شوي نو هغه بیا چې کله واده وکړي بیا دغه مشکل سره مخ کېږي او د نجونو کې زیات نه زیات غټ سبب چې دی انتانات یا بعضی امراض دي چې هغه لکه پولی سیستیک اووریز ارثي امراض دي د بعضو جنکیانو منځ کې وي
زموږ په ټولنه کې ډېری ښځې ملامتې ګڼل کېږي او کله چې دوی نوي واده وکړي هغوی ډېر کله ډاکټر ته وړل کېږي دوا پرې خوړل کېږي د خپله د ډېرې دوا خوړل هم د عقیم کېدو سبب کېدای شي
تجربو سره د بعضو دوایانې هغه خوړل کېږي خواته ډېر کم داسې سبب کېږي چې هغه د عقامه سبب کله چې یوه جوړه تل دغه مشکل سره مخامخ کېږي دوی دواړو مشکل تقریبا په دې کې 50% نارینه 50% زنانه یا اکثر اوقات جنې کې هیڅ مشکل نه وي په دې حالات کې موږ جنې ملامتو دا به انصافي
که چېرې راته ووایي یوه جوړه تر څه وخته پورې صبر وکړي او وروسته له هغه تداوی شروع کړي چې دوی د اولاد څښتن شي
واده نه وروسته تر یو کال پورې بعد هیڅ شي ته ضرورت نه یو کال نه وروسته که چېرې حمل صورت ونه نیوي بیا دواړه خپل معاینات شروع
ډاکټر صاحب که چېرې دا هم ووایي په همدې وخت کې چې دوی غواړي د یوه ماشوم څښتن شي تغذیه هم مهمه ده
تغذیه ډېر زیات رول لري هرې جنې ته یعنې د ورځې درې څلور ګلاسه شیدې ضرورت دي هر چاته یعنې د غیر یا نور غذایي مواد لکه مثال هګۍ باید ډېرې چې مکمله غذا ده شیدې مکمله غذا دي هګۍ دي یا جگر دی یا میوجات دی مثال باید موږ ښه ډېر استفاده وکړو
بیا ولادي په داسې حال کې چې غوښتنه موجوده وي د ښځې او خاوند لپاره د خفګان او ناهیلۍ سبب کیږي که څه هم زموږ په ټولنه کې په دودیزه توګه د اولاد نه پیدا کېدو په صورت کې ډېر کلپړه پر ښځو اچول کیږي خو ساینس او څېړنې وایي چې سړی هم په یوه کورنۍ کې د اولاد نه زیږېدو سبب کیدلی شي له همدې کبله هغه جوړې چې غواړي اولاد ولري تر هر څه دمخه دې د خپلې روغتیا روحي او رواني حالت ډاډ ترلاسه کړي او بیا دې د کورنۍ د لویېدو پرېکړه وکړي د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه ما همایون هیواد درته وړاندې کړه تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیا ناشنا.
خدرمن اوریدونکو سلام، خدای مروغ او دست خوشاله لره، لکه د دې وطن وزیران، وکیلان، والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه درڅخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل به اوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
سم پام کوي ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان
پلوشه ستړي
او ما هم ګل غسنک.
یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو.
د خروالی هغه کارکوونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیوانی بیرته پست شو.
د انګلیسی ژبې استاد ڈی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بگنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې راټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غویي غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د خروالی هغه کارکوونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانی بیرته پست شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانی هغه وخت پست شو کله یې چې ولید یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو 12 پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په 4 سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پست شو.
د انګلیسی ژبې استاد ڈی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بگنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسی ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د 4 لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې د دل تنګ نه وروسته په خپله خوښه بگنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسی زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسر معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شي له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دې نه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله، د معدې، ځیګر، کولمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دې دا هم ورسره لیکلي دي چې تحصیلات یې علي په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او الیبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوې نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده، نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي، او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کار یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وایي چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتما تلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بیسیم دی.
ښه نو، دغه یو کار د بیسیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخله، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی تلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړي خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره؟
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونو شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
وړیا کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خو.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکې موقف لټوي، لکه دا وینې چې لکه دا وینې چې او لکه دا ومولیدل. ا د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه، او د قضا څارنوالۍ په نامه، او د جنرال ډګروالۍ په نامه، لکه دا وینې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا، ټول د هدف آشنایا او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زلی مام یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 1411، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.